این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشهي قدر منور دن کوی او بل پختو خبرونه پیل شو تر 9 بجو دوام کوي. او رچ د هند صدر اعظم وای امریکا به هغه تیر وطن تکرار نکړي چې په عراق کې کړي و. دغه راز د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ په ټولو مسلمانانو په تیر بیا په ځوانانو غږ وکړ چې له خشونت لاس واخلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی به نجیبه زمان ته ور ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي واورئ. یو جګپوري امریکایي چارواکي ډاډ څرګند کړ چې وروسته له دې چې اشرف غني احمدزی د ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړي، له امریکا سره به د افغانستان امنیتي موافقه نهایي سي. د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښو سناتورانو له ولسمشر باراک اوباما څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو په ژر ایستلو هغه تېروتنه تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې وه. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړیو عراق او سوریه ته د اسلامي سخت دریځو د تګ د مخنیوي په هدف یو لازم الاجراء پریکړه لیک تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. یو جګپوري امریکایي چارواکي ډاډ څرګند کړ چې راتلونکي اونۍ به وروسته له دې چې اشرف غني احمدزی د ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړي، له امریکا سره د افغانستان امنیتي موافقه نهایي سي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي، ویل داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې د افغانستان نوي مشران د دوه اړخیزې امنیتي موافقې په مسوده کې د بدلون غوښتونکي وي. ټاکل شوی ده چې نوی منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزی د راتلونکي دوشنبې په ورځ لوړه وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي ویل داسې هیڅ نښه نه تر سترګو کېږي چې نوي افغان مشران د امنیتي موافقې په متن کې د بدلون غوښتونکي وي. د همداراز هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او امریکا دوه اړخیز امنیتي موافقه به د نوي ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته په څو ورځو کې لاسلیک سي. د امنیتي موافقې د لاسلیک کېدو په صورت کې به شاوخوا 8000 امریکایي او همداراز د ناټو د نورو غړو هیوادونو شاوخوا 4000 پوځیان په افغانستان کې پاتې سي، چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. همدارس په پام کې د شاوخوا 1300 امریکایي پوځیان تروریستي ضد عملیات جاری وساتي. د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښو سناتورانو جان مکن او لنزی ګراهام له ولسمشر باراک اوباما څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو په ژر ایستلو هغه تېروتنه تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې وه. دواړو سناتورانو پرون چهارشنبې ویل اوباما باید د ځواکونو د ایستلو شرایط په پام کې ونیسي او په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه پر خپل پلان بیا کتنه وکړي. مکن او ګراهام ویل موږ له ولسمشر باراک اوباما څخه په کلکه غواړو چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. دوی هم دراز ویلي کولسمشر د عراق تېروتنه تکرار کړي او له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان وباسي، موږ ویره لرو چې افغانستان به له هغه سي ناکامۍ سره مخامخ شي چې عراق سو. دوی د څرګندونې په داس حال کې وکړي چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر له امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیکولو لپاره چمتووالی وښودي. د هالند حکومت وای هیواد په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د جګړې د ملاتړ لپاره شپږ اف 14 جنگي الوتکې ولیږي. د هالند مرستیال صدر اعظم لودویک اشر پرون د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته د 250 پیلوټانو ملاتړ کوونکي پرسونل د لیږلو اعلان وکړ. هالند به په دې سربیره په یوه کال کې 130 اضافي پرسونل د عراق او کردستان پوځي ځواکونو ته د روزنې لپاره ولیږي. د امریکا حکومت یو ګرجستاني د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې په شان له سخت دریدو سره کار کوي او په سوریه کې د تروریستي ډلې ته مالیه او نور مرستې ورکوي. ترخان باتراشویلی چې په سوریه کې اوسي د امریکایي چارواکو له لوري یو له هغو یوولسو څخه پیژندل سوی چې د امریکا د خزانې وزارت پرون په ځانګړو نړیوالو تروریستانو کې شمیرلې دي. د امریکا د خزانې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې باتراشویلی د اسلامي دولت په وسلواله تروریستي ډله کې لوړ پوځي ځای لري او په تیرو کلونو کې د شمیر حملو مشري کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د صدر اعظم حیدر ابادی سیاسي بصیرت واستای دوړ مشرانو پروند عمل ګرملته د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره سره وکتل. اوباما په دې کتنه کې ویل ابادی لکه چې روانه میاشت وخت تر لاسه کړ په منظم ډول د عراق ټولو خلکو ته ځان رسولې دي. ابادی له عراقیانو وغوښتل چې د هیواد وسلوال ځواکونه ژر په وسلو او وسایلو سنبال کړي. د عراق صدر اعظم له امریکا او دغه هیواد له متحدو ځواکونو مننه وکړه چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د عراق ځمکني بشپړتیا ته درناوی کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې له ایران وغوښتل چې د اټومي پروګرام په اړه له روانو خبرو استفاده وکړي او له نړیوالو قدرتونو سره د ولاړ حالت لپاره ډیپلوماټیکه حل لاره ومومي. اوباما چې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته خبرې کولې ویل د ایران مشرانو او خلکو ته ساده پیغام لري او هغه دا دی چې د موقع له لاسه ورنکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران پر اټومي پروګرام خبرې له څو میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د خبرونو پای.
خبرنه مولا آزاد راډیو واورید لا وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د هند صدر اعظم وایي چې امریکا به هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې و.
پهلا ته عراق کې انوبو سه امریکا
په افغانستان کې د وسلوال طالبان د واکمنۍ د رنګولو او د القاعده شبکې پر ضد امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جګړې لپاره رئیس په زرګونو بهرني سرتیري وژل شوی. دغه راز په وروستیو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له منځه هم پر بهرنیو ځواکونو حمله کیږي. علت څه دی؟
کومه پیښه د سیوی چې هغه د بعد سیمې استخباراتو پلان کړی وي. ځینې عوامل دي چې یو څوک دی مریض دی یا کورنی تکلیف لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په ترڅ کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ وسلوالو پر ضد په مبارزې ټینګار وکړ.
You come from a great tradition that stands for education, not ignorance, innovation, not destruction.
او د خبرونه په دوهمه نیمای کې دوهونیز پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې به د معلولینو د حقوقو په باب وغږیږو.
دی د ټولنې عادي وګړي دي ځکه چې معلولیت خپله یو د بشري تنوع ده. موږ تاسو ګورو چې په میلیاردو انسانان په نړۍ کې ژوند کوي او په میلیاردو له نړۍ څخه تللي دي.
د دې ترڅنګ د ژوند په شیبو کې پروګرام هم هیروي. د هند صدر اعظم وایي هیواد دی او خوشاله او سوکاله افغانستان غوښتونکی دی. نریندرا مودي پرون سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې امریکا به هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې وه. د هند صدر اعظم د وروستیو څرګندونو تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د هند صدر اعظم وایي چې امریکا به هغه تیروتنه چې په عراق کې وکړه په افغانستان کې تکرار نه کړي. نریندرا مودی سی این این تلویزیون ته پرون په یو مرکه کې وویل امریکا به په عراق کې له خپل تجربې زده کړه کړې وي.
پهلا ته عراق کې انوبو سه امریکا
د وویل باور لري چې ورته کار به له افغانستان سره ونه کړي. له عراق څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته ناامنۍ زیاتې شوې دي تر دې چې د داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې سر راپورته کړ او نه یوازې عراق بلکې د سوریې پراخې برخې لاندې کړې. په افغانستان کې هم ویره ده چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان بیا سیمې ونیسي او نه یوازې خپل افراطي قوانین به اجرا کړي بلکې یو ځل بیا به د القاعده په شمول تروریستي ډلو ته ځالې برابرې کړي چې په لویدیځ او نورو هیوادونو کې د تروریستي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ کړي. د هند صدر اعظم شاغلی مودی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لیدل هم دراسول هی وادي غواړي چې افغانستان خوشاله او سوکاله اوسي. افغانان باید خپل گاونډیانو سره په سولې کې ژوند وکړي او داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان پرمختګ وکړي. د هند صدر اعظم ول په هند کې هر څوک له ماشومتوب داسې احساس په زړه او ذهن کې لري چې افغانان ډېر رښتونی او د شزړه خواندان دي. د همدارس وویل له افغانستان سره زموږ اړیکې په دغه هیواد کې د پاکستان له لاسوهنو سره تړاو نه لري. موږ خپل ګډ کلتوري میراث لرو چې ژورې ریښې لري. موږ غواړو چې دوی خوشحاله وي او غواړو چې په دې بهیر کې ټول شریک واوسي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی له پاکستان هم وغوښتل چې د افغانستان او افغانانو د خوشحالۍ لپاره په هلو ځلو کې دوی ته لاس ورکړي.
وموردل چې د هند صدر اعظم وایي امریکا به هغه تېروتنه تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې وه. نریندرا مودی دغه راز وویل هیواد دی خوشحاله او سوکاله افغانستان غوښتونکی دی او له پاکستان هم غواړي چې د افغانانو د سوکالۍ لپاره په هلو ځلو کې دوی ته لاس ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دتفرسپنتا وایي د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د پوځیانو مداخله په پراخه پیمانه دوام لري او د دغې مداخلې د مخنیوي لپاره د افغانستان هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې.
حامد کرزی تلاش کرد تا این رابطه را به یک رابطی میان دو کشور برابر دارای حق حاکمیت ملی تبدیل بکند، طوری که هیچ یک از طرفین در امور داخلی یک دیگر مداخله نکنند. با کمال تاسف که در این رابطه با وجود تمام تلاش هایی که از جانب افغانستان نشان داده شد، از جمله تقریبا 20 بار دیدار از پاکستان و گفتگوهای گوناگون، تمام این تلاش ها آن نتیجه مطلوب را که رهبران پاکستان معتقد بشن تا از فرستادن تروریست به خاک افغانستان دست بردارند، اون نتیجه مطلوب را به همراه نداشت.
د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار رنګین دفتر اسپانتا سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې اوریدلی شئ. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی پاکستان تورنوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. له دې مخکې هم افغان چارواکو په من جمله افغان ولسمشر حامد کرزي په کراتو ویلي چې پاکستان هغه څه چې لازمه ده په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې لازمه همکاري نه ده کړې. دغه راز یو شمیر نړیوال هم د تروریزم په وړاندې جګړه کې په نړیواله جګړه کې د پاکستان همکاري ته شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې د وسله والو طالبان د واکمنۍ د ړنګولو او د القاعده شبکې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جګړې له پیل راهیسې 3,400 بهرني سرتیري وژل شوي دي. ازادي راډیو په یو تحقیق کې معلومه کړې چې ډیری دغه تلفات امریکایانو ته اوښتي. مخامخ جګړې، انتحاري او انفجاري حملې او د افغان پوځیانو په ریکو کې د مخالفینو د نفوذي کسانو لخوا په حملو کې دغه تلفات د ایساف پوځیانو ته اوښتي دي. صفي الله ستانکزي د دغه تلفاتو د لا وضاحت په اړه یو مفصل راپور چمتو کړی چې په ګډه به واورو.
له 2002 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د القاعده او وسلوالو طالبانو پر ضد په افغانستان کې جګړه پیل کړه، د وژل شویو عسکرو زیات شمیر امریکایي پوځیان جوړوي. د دې اونۍ تر پایه د ایساف له لوري د اخبار شویو او تازه شویو معلوماتو له مخې له 3,440 عسکرو څخه یوازې 2,340 تنه امریکایان دي. دا عسکر په مخامخ جګړو، انتحاري حملو او یا د افغان پوځیانو په لیکو کې د نفوذي کسانو لخوا وژل شوي دي. د ایساف د عامه اړیکو مسؤل مایکل فالن له ازادي د سره په خبرو کې ویل کڅ هم د انتحاري حملو په اړه دقیق ارقام ندي موجود، خو له 2001 میلادي کال راهیسې د افغان پوځانو لیکو پر ائتلافي پوځانو یو سلو یو وشت حمله شوی. ډګروال فالن کڅ هم دغه حملو د انګیزي په اړه څه نه وی، خو وایي چې د دفاع لپاره ځینی محافظتي پروګرامونه په پام کې نیولې دي.
له 2001 کال راهیسې د افغان عسکرو لیکو پر ایساف پوځانو د حملو مجموعي شمیر 121 حملو ته رسیدي چې پکې 118 کسان وژل شوی. مونږ د دې حملو د انګیزي په اړه څه نه شو ویلای، خو څه چې ویلای شو هغه ځینی محافظوي کارونه دي چې تر کووی لکه ساتندوی پروگرام فرهنگی او محیطی روزنه.
په 2013 میلادي کال کې 128 امریکایي، 9 برتانوي او د بیلابیلو هیوادونو 15 عسكر لمینځ تللی دي، خو په 2014 کال کې د تلفات یو اندازه رقم شوې دي. په دغه کال کې له 14 وژل شوی عسکرو څخه 16 امریکایان، 16 برتانویان او 12 د ایساف په چوکاټ کې د نورو هیوادونو شامل عسكر دي. ایساف همدارس ازادي راډیو ته په یو لیګلی پیغام کې ټینګار کړی چې ورته حمله نشي کولای د افغانستان په اړه د هغوی ژمنې زیانمنې کړي. دا چې پر اختیار د افغان پوځیانو لیکو ولې پر بهرنیو پوځیانو وخت نا وخت حمله تر سره کیږي، د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو استخباراتو فعالیت، رواني ناروغي او اقتصادي ستونزې د دې حملو لامل کیږي.
یو عامل دا دی چې مثلا ممکن کومه پیښه د سی وی چې هغه بعد سیمه استخباراتو پلان کړی وي. ځینې عوامل دي چې یو څوک دی مریض دی یا کورنی تکلیف لري یا اقتصادي مشکلات لري. دا د ټول د جګړې عوامل دي.
په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانانو لپاره د امنیت پراوستلو کې د بهرنیو عسکرو سرښندنې د ستاینې وړ بولي.
موږ دې ته اړتیا لرو چې د روزنې او تجهیز په برخه کې ملاتړ ولرو. هیله من یو د ناټو له ټولو غړو سره دا مشارکت په راتلونکي کې خوندي وساتو. نړیوالو پوځیانو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومه ژمنه کړې په خاطر قربانۍ ورکړي او موږ د هغوی له دې ملاتړ نه ستاینه کوو.
ښاغلي صدیقي زیاته کړه افغان حکومت هیله من دی چې بهرني عسکر تر 2024 میلادي کال پورې له دوی سره همکاري ته دوام ورکړي. له بلې خوا ځینې پوځي کارپوهان باور دي چې وسلوالو مخالفینو په تیرو دوو میاشتو کې د بهرنیو عسکرو په وړاندې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل د سیمې استخباراتو د دې لپاره چې بهرنیان ژر تر ژره له افغانستان ووزي دا حملې زیاتې کړې دي.
د
دې لپاره چې بهرني پوځیان افغانستان پرېږدي وسلوالو مخالفینو د ویرې او ډار فضا د خورولو هڅه ډېره کړې ده. د بهرنیو پوځیانو په وتلو سره به د بهرنیو سلاکارانو او پوځیانو په نشتوالي کې موږ د امنیت د ساتلو جوګه ونه اوسو. په دې اساس القاعده او وسلوالو مخالفینو د بهرنیو پوځیانو اډې او مهم مرکزونه په نښه کړي دي.
که څه هم چې ډېر بهرني پوځیان د افغان پوځیانو له لیکو پر هغوی د حملو په نتیجه کې وژل شوي دي، خو نړیوالې ټولنې او پوځي چارواکو په وار وار ویلي د حملې به هیڅکله هم نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه له ټاکلې تګلارې منحرفه نه کړي. پوځي کارپوهان وایي دې ته په کتو چې د افغان پوځیانو له لیکو پر بهرنیو عسکرو حملې تر ټولو خونړۍ دي، کشفي او استخباراتي ارګانونو د مخنیوي لپاره لازم کارونه نه دي کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. راپور نوی چې د هلمند په سنگینو ولسوالۍ کې یو ځل بیا امنیتي وضعیت خراب شوی او یو شمېر امنیتي پوسټ د دولت مخالف وسلوالو نیولې دي. ویل کېږي ملي پولیسو په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د حملو په وړاندې دفاعي حالت غوره کړی او د هغوی د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو څرک نشته. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په سنگین ولسوالۍ کې یو حکومتي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې له مرکزی حکومت یې په وار وار مرسته غوښتې خو چا ځواب نه دی ورکړی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک په سنگین ولسوالۍ کې د امنیت د خرابوالي او جګړو خبر تایید کړ. ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به الته پوځي عملیات پیل شي.
از سه وزارت امر صادر شده، وزارت دفاع، وزارت داخل، ریاست عمومی امنیت ملی. اول خود تمام ولسوالی های شمال هلمند است و بل خصوصا ولسوالی سنگین است که عملیات شروع میشه و این عملیات بسیار دقیق و به شکل منظم تا که به اشخاص ملکی توان نرسه. به این اساس در اونجا کمیته فعلا رفته تا که ساحه را از نزدیک ببینه.
در پوتینو پر اساس لشتلج درې میاشتې وړاندې ته سو وسلوال طالبانو پر سنگین حمله وکړه چې لمن ورسته مساکله نوزاد کجکی او مرجې ته هم خبره سو. افغان چارواکي د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې په هلمند کې په روانو ناکراریو کې لاس لري او د سیمې خلکو هم داسې رپورټونه تایید کړي دي. خو د پاکستان حکومت مخکې داسې ادعا ورت کړي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې نشته کې د ملکی هلمندیانو په ګډون 800 تنه وژل شوي دي.
بیش از 400 نفر اشخاص ملکی را زخمي و تقریبا به اندازه 150 نفر ما اشخاص ملکی را شهید داریم.
د هلمند شمالي ولسوالیو اوسیدونکو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له نفوذ او د جګړو د شدت خبر ورکوي. ویل کېږي چې په تیر څو میاشتو کې تر 4000 زیات کورنۍ د دې ولایت له بیلابیلو ولسوالیو کډه کېدو ته مجبوري شوې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د سنگین ولسوالۍ له 500 لویو سیمو اوس یوازې د امنیت قمندانۍ ودانۍ، شاوخوا نږدې ځایونه او د سنگین بازار د افغانستان د پولیسو په لاس کې دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
و
اوس ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف انځه په هم اوریدل شي. د ولسمشرۍ د دوړ کاندان ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو د موافقه او د غراز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د اشرف غنی احمدزی د ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمدزی تر اعلان وروسته اکثر لویدیځو ورسپانو پر دې مسئلې په وروستیو کې لیکنې ډېرې کړې دي. ګارډین ورسپانې هم په وروستیو کې په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي چې که څه هم چې توافق په توافق زیات وخت ولګید دا ښشو چې له هیڅ توافق نه خو یو توافق حاصل شو. د مقالې نورې برخې له جانقه الکوزین اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې فشارونو او غواښونو سره چې له افغانستان سره به د متحده ایالاتو مرستې بندې شي بلاخره د افغانستان د جمهوري ریاست کاندیدان پر یو توافق قانع کړل. دغه راز د انتخاباتو د پروسې د اوږدېدو، د طالبانو د حملو د زیاتېدو او سیاسي فشارونو له امله هم اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله اړ شول چې سیاسي توافق وکړي. ګاردن لیکي په افغانستان کې چې څه پیښ شول له دوو زاویو څخه څېړل کېدای شي. یو دا چې د افغانستان نوی حکومت ممکن ناکام شي او دا ځکه چې دواړه مشران به د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقصد سیالۍ کوي، د وزارتونو او د ولایتونو د والیانو له واک څخه به په خپله ګټه کار اخلي چې په نتیجه کې به بیا هم په افغانستان کې یو فاسد نظام دوام وکړي او سیمه ییز مشران به په توتیو سره د مرکزی حکومت سیاست له ناکامۍ سره مخامخ کړي. ورسپانه زیاتوي د نړۍ په هیڅ هیواد کې د قدرت ویش ښه نتیجه نه ده ورکړې. ګاردن په دې اړه د عراق، قبرس، زیمبابوې او شمالي ایرلند مثالونه راوړي چې د دې هیوادونو هر یوې د قدرت په ویش سره له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به مثبت او هیله من نظر دا وي چې په افغانستان کې کمزور مرکزی حکومت له سیمه ییزو مرکزونو سره د اړیکو په ساتلو سره خپلواک زیات او پراخ کړي. ګاردن لیکي جمهور رئیس اشرف غنی یو مسلکی او تجربه لرونکی شخص دی او کولای شي د اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو پر رامنځته کولو سره د خلکو پام ځان ته واړوي. هر څومره ژر که حکومت په کار پیل وکړي د افغانستان لپاره به چې د ښاري او کلیوالي اقتصاد ترمنځ پکې ستر توپیر موجود دی ډیر اغیزناک او ګټور وي. په افغانستان کې جګړه دوام لري او طبیعي خبره ده چې جګړه به روانه وي. په عین حال کې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لاسوهنې او د امنیتي ځواکونو کمزورتیا باید هم له پامه ونه غورځول شي. د ګاردن په نظر طالبان په افغانانو کې محبوبیت نه لري او د دوی پر ضد د عامو او ولسی خلکو پاڅونونو او جګړو دا مسله روښانه کړې ده. په داسې یو حالت کې کچیر جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله چې دواړه خودخوا کسان دي لاسونه سره یو کړي کولای شي چې د افغانستان لپاره رښتینی فرصت پیدا کړي او افغانان له دې لانجو او ستونزو څخه چې له څو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي خلاص کړي.
د سمون او بدلون لپاره د فعال ځوانانو شبکه وای سره لدې چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي خو تاکید هم کوي چې د ملي یووالي حکومت باید قدرت انحصار نکړي. دوی پرون په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیمونو پرته په هیواد کې پوه ځوانان، خزي سیاستوالي او ملي شخصیتونه هم شته او باید په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړل شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د سمون او بدلون لپاره د افغانستان د فعال ځوانانو د شبکې مسؤلینو خبرداري ورکړ چې که د ملي یووالي په نامه د راتلونکي حکومت پوستونه انحصار او د هیواد نورو پوهو او صادقو کسانو ته پکې برخه ورنکړل شي پر ضد به مدني اعتراضونه پیل کړي. د دې ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دواړو انتخاباتي ټیمونو پرته په هیواد کې پوه ځوانان، پوه ښځې، سیاستوال او ملي شخصیتونه شته او په راتلونکي حکومت کې باید ځای ورکړل شي. د سمون او بدلون لپاره د فعال ځوانانو د شبکې یو غړي سید میسن احسان وویل
موږ اصلاحات په حکومت کې د ټولنې د ټولو قشرونو شاملې دو پسیو او که بیا هم د ملي والی په حکومت کې بیا عدالتي وسی موږ به د ټوپک په وسیله نه بلکې په مدني حرکتونو پراخ اعتراضونه پیل کړو.
د دې شبکې غړو اندېښنه وښوده چې که د ملي یووالي د حکومت پوستونه د دواړو ټیمونو لخوا انحصار او د ټولنې نور کادرونه له یاده وباسي باوری دی چې دا ډول انحصاري حکومت به ډیر ژر له ستونزو سره مخ شي. په افغانستان کې چې کله انتخاباتي پروسه لانجمنه شوه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر، د ملګرو ملتو د استازي او جمهوری ریاست ته د دواړو کاندیدانو په خوخه په هیواد کې د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. ټاکل شوی ده د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لوړې مراسم تر سره او له هغه وروسته د نوي حکومت پر جوړولو کار پیل شي. د سمون او بدلون لپاره د فعال ځوانانو د شبکې غړي منیرې یوسفزاد په نوي حکومت کې د ښځو پر وړاندې تاکید وکړ.
له جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د اجرایوي رئیس ناهیله کو چې خپل ژمنې عملی کړي او په خپل پلانونو او پالیسیو کې د افغانستان خزی لیاده ونه باسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې د ټیمونو استازیو له ازادي راډیو سره په مرکو کې لا د مخه ویلي و چې د ملي یووالي د حکومت په تشکیل کې به د هیواد پوهو او صادقو کسانو ته برخه ورکړل شي. د سمون او بدلون لپاره د فعالو ځوانانو شبکې د امریکا د متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې پر نوي حکومت د ټینګار وکړي چې د بې طرفه او تکړه کسانو ګمارل دي لپامه ونه غورځوي.
د کندهار یو شمېر اوسېدونکي وایي اوس چې انتخاباتي لانجه پای ته رسېدلې ده باید حکومت د دوی د ستونزو د هواري لپاره مټې راونغاړي. له کندهاره محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د انتخاباتي جنجالونو د پای ته رسېدو وروسته د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ د کندهار اوسېدونکي د خپل ستونزو د حل غوښتنه کوي او زیاتوي چې دا ځل باید ډېر پام ورته وسي. هغه خلک چې د لیرو پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي دي د ښار په پرتله د زیاتو مشکلاتو شکایت کوي او وایي چې د نامنوي په بهانه یې په سیمو کې په تیرو دیرلس کلونو کې د پرمختګونو څرک نسته او یا خو د مستحقینو پر ځای له دوی سره مرسته د فساد او درغلیو ښکار ګرځېدلې. دوی د کاري فرصتونو د موندلو، د سولې د تحکیم او اقتصادي بنسټونو په ګډون د برېښنا او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. د ولسوالۍ ترڅنګ د ښار اوسېدونکي بیا د نوي دولت څخه د برېښنا بیا رغونې، روغتیا، کرنې او نورو اقتصادي فرصتونو د چمتو کولو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د فساد مخنیوي او اهل کسانو ته د کار د سپارلو غوښتنه لري. دوی زیاتوي چې تر اوسه آن برېښنا نه دورته جوړه شوې، په دولتي ادارو کې رشوت عام شوی او ټولې دولتي چوکۍ د اهلیت پرته د واسطې او اړیکو پر بنسټ ورکول شوی.
موږ هیڅ تاریخ نسته، موږ نسته چې پلانې نسته، په حکومت کار مدرې موږ نه لرو. دوی چې ویلي موږ هغه کړي، مګر موږ چې ویلي در اوسه پورې موږ هیڅ شی نه دی لري. هغه تیر پر تیر اوس راتلونکي دی، راتلونکي حکومت زموږ د خواهش دی چې دغه زموږ اولادونه راسیبادار کړي. سبق
موږ د نوي دولت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ نه کلینیک لرو، نه مکتب لرو، سړک مو خراب دی.
دغه نوي دولت څخه دغه غوښتنه لرم چې موږ د ځوانانو لپاره مکتب ته زمين برابر کړي او زموږ د سولې لپاره کار وکړي او زموږ د نور کوچنیانو مکتب او کلینیکانو لپاره کار وکړي سره برابر.
په تیرو دیرلسو کلونو کې د افغانستان جنوب ته تر ډېره په پوځي برخه کې توجه شوی. په دغه سیمو کې په بیلابیلو وختونو کې په ډول ډول نمونو پوځي عملیات شوي او د بیا رغونې پرمختیایي او اقتصادي کارونو پر ځای زیات لګښتونه پر جګړې ولګېدل.
خلک د ملي یووالي د حکومت په اړه څه وایي؟
لکه څنګه چې ټولو خلکو ته معلومه ده، دا د انتخاباتو پروسه د موږ ډېره کړکېچنه او د بحران په طرف روانه وه، خو اوس د خدای فضل شوی ده چې دا دوه مشران د موږ موافقې ته سره رسېدلي دي او غواړي چې یو ملي حکومت جوړ کړي. نو بیا به مغه زول ملا او زړې تراوي او کومه فایده به د افغانستان خلکو ته نه وي. او هو کله اهلو خلکو څخه دا حکومت جوړ کړي، هغه هم د خپل خواهشات شاته واچوي، دی هم واچوي، نو ملت به یو اندازه جرامت پکې وشي. او که دا د بسکشۍ خوسی د جوړ کړي چې هغه خو کشکي دا خاطه کشکي، نو بیا هم ملت در بدره کړي.
وحدت ملی حکومت په حساب باندې باز د شهر حکومت چې دغه وحدت ملی خبرې چې دانن په دې حکومتو کې کیږي، نو دا خو د افغانستان چې جوړ شوی دی مونږ په یادښت دی، مونږ په عمر باندې په دې افغانستان په خلکو کې دا وحدت ملی مکمل و. دا فرق پکې نه و چې دا زاره ده، دا ازبک ده، دا نورستانی ده، دا تاجک ده، ټول لکه ورونو غوندې په یو اتحاد زندگی کوله، وخت هم تیراوه. دغه خبرو ته همدغه رهبران چې دا راغله، دا بیگانه پرستان رهبران چې افغانستان ته راغله، دغه خبرو ته دوی لمن ووهله. هیڅ وخت کې موږ سره دا دغه تفرقه نه وه. حکومت دا صحیح ده، هر څوک چې اهلي موږ په دې باندې خوشحاله یو چې هر سړی د هرې چوکۍ لیاقت لري، خدای دې کې هندوی دی افغانستان، هغه دغه چوکۍ باندې کین. او چې ته اهل نه یو، نه اهل یو، چور دې کړی، چپاول دې کړی او په زور باندې وایي چې زه دا چوکۍ نه خوشې کوم. ولې دا چوکۍ خو آخر د ملت چوکۍ ده، دا خو د تا شخصي چوکۍ نه ده. هغه چوکۍ هغه چاته اوسپاره چې هغه لیاقت یو لدی هغه یو مسلمان صادق پاک سړی په دې وطن باندې درسوځي خدمتګاری تحصیل کړي.
وحدت ملی افغانستان وحدت ضرورت لري، باید خامخا وحدت راسي. سهم چې کوم دا قومیت په لحاظ نه ده، باید د فارسیوان نه، د تاجک نه، د ازبک نه، د ټولو نه هغه متخصصین، هغه لایق برجسته اهل خلق راسي او مشترک او متحد حکومت ته جوړ سي. دا باید د وروسته د اعلان د انتخاباتو نه وسي، ځکه چې اول رئیس جمهور معلوم سي، هغې نه وروسته بیا کوم چې د وحدت ملي په حق باندې تصمیم نیول کېږي، باید رئیس جمهور یې ونیسي.
د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه مو د څو تنو افغانانو نظرونه واورېدل چې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو وروسته څرګندونې کړې وې. هغه وخت د انتخاباتو نتیجه لا نه وه اعلان شوې. دوی وایي چې په ملي یووالي په حکومت کې باید وړو کسانو، پوه کسانو ته ځای ورکړل شي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. دغه راز اورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ وسلوالو پر ضد پر مبارزې ټینګار وکړ. خو اوس به نجیبه زمان ته بیا هم ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
یوه جکپوري امریکایي چارواکي ډاډ څرګند کړ چې راتلونکي اونۍ به وروسته له دې چې اشرف غني احمدزی د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، له امریکا سره به د افغانستان امنیتي موافقه نهایي سي. د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښو سناتورانو جان مکن او لنزی ګراهم له ولسمشر باراک اوباما څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو په ژر ایستلو هغه تېروتنه تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې وه. په دایکوندی کې یو سړی د خپلې میرمنې پزه پرې کړې ده. دا ښځه چې ګلچمن نومیږي وایي میړه یې د دې د وژلو نیت درلود. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړیو عراق او سوریه ته د اسلامي سخت دریځو د تګ د مخنیوي په هدف یو لازم الاجرا پرېکړه لیک په یوه خوله تصویب کړ. امریکا او ائتلافي ځواکونو یو وار بیا په سوریه کې د اسلامي دولت پر مشکوکو هدفونو بمباري وکړه. د هالند حکومت وایي هیواد به په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د جګړې د ملاتړ لپاره شپږ F-14 جنګیال وتکی ولیږي. د امریکا حکومت یو ګرجستاني د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په شان له سخت دریځو سره کار کوي. د امریکا او عراق ولسمشرانو پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې تر څنګ د لومړي ځل لپاره سره وکتل. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې له ایران وغوښتل چې د اټومي پروګرام په اړه له روانو خبرو استفاده وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو او دغه راز د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې به د معلولینو د ژوند او دغه راز د حقونو په اړه واوري.
دی د ټولنې عادي وګړي دي، ځکه چې معلولیت خپله یو د بشري تنوع ده. موږ تاسو ګورو چې په میلیاردو انسانان په نړۍ کې ژوند کوي او په میلیاردو له نړۍ څخه تللي دي.
خو تر دې مخکې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو د وینا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته کړې له مهمو ټکو خبر کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په محل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پر مبارزې ټینګار وکړ. د اسلامي دولت په شان د سخت دریځو ډلو د مالي سرچینو د وچولو غوښتنه وکړه. اوباما د اوکراین کړکیچ او د ژوند چاپیریال ته د پیښو خطرونو په اړه هم یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل یې د عصمت سروان په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نړۍ د جګړې او سولې په دوه لارې کې وبلله او ژمنې وکړه چې د اسلامي دولت د سخت دریځي وسله والې ډلې د له منځه وړلو د ائتلاف مشري به وکړي. اوباما چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله، د اسلامي دولت وسله واله سخت دریځه ډله د مرګ شبکه وبلله چې د پوینا په منځني ختیځ کې خرابې رامنځته کړي او امریکایي اړیستلې چې په سیمه کې بیا پوځي اقدام وکړي. اوباما د ملګرو ملتونو کالنی غونډې ته همداراز وویل امریکا به د قوی په وسیله د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو په ځپلو کې رغنده شریک وي. د منځني ختیځ د سیمې له هیوادونو هم وغوښتل چې د تروریستانو د مالي سرچینو د وچولو په شمول د هغو شرایطو په بدلولو کې مخکښ رول ولوبوي چې په سبب سختریزي وزېږېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې متحدو ایالتونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو پر ضد بریدونه پراخ کړل. همداراز روانه اونۍ په سوریه کې د 15 عربي هیوادونو یعنی بحرین، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر ائتلاف له متحدو ایالتونو سره یو ځای شو. اوباما وویل تروریستان غواړي چې ځانونه د نړۍ د یوه ستر دین استازي وشي، حال دا چې دا دین د سولې او پوهې اساس لري، نه د تشدد او جهالت. د امریکا ولسمشر له مسلمانو او ځوانانو وغوښتل چې د سختریزو له لورې تیر ونه
وځي.
غواړم د ټول اسلامي نړۍ مسلمانانو ته په مستقیم ډول ووایم، تاسو د یوه داسې ستر ثقافت خاوندان یاست چې د تعلیم غوښتونکی دی، نه د جهالت. د خلاقیت او نوښت غوښتونکی یاست، نه د ویجاړولو. د ژوند ارزښت ته اهمیت ورکوي، نه وژنو ته. څوک چې تاسې له دې لارې بې لارې کوي، له دې کلتور سره خیانت کوي، نه د هغه ملاتړ. امریکا روانه اونۍ د القاعده د یوې نوې شبکې پر ضد چې پنټاګون وایي نږدې وه چې په امریکا او اروپا کې د وژنو لړۍ پیل کړي، بله جبهه پرانیسته. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په عراق او افغانستان کې په میراث ور رسېدلي جنګونه به پای ته ورسوي. د پخپلو څرګندونو کې هڅه وکړه چې په عراق او سوریه کې روانه مبارزه د افغانستان او عراق له اوږدو جګړو سره متفاوته وشوي. وی ویل د بهرنیو خاورو د لاندې کولو لپاره د قواو د لیږلو نیت نه لري. د وویل موږ به نه د تروریستانو خوندي پناه ځایونه وزغمو او نه به د غاصب ځواک په شان اقدام وکړو. اوباما د اوکراین په اړه په خبرو کې روسیه تورنه کړه چې د اوکراین بلتون غوښتونکو ته وسلې لیږي، د ملکي الوتکې د لویدو ځای ته د څیړونکو د تاک مخه نیسي او پوځیان یې اوکراین ته اوړي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. قدرمنو، تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې ل ازادي رادیو څخه په منځنۍ صفه 1200 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدلای شي. په نننۍ خبرونه کې په ټولنه کې خلک معلولینو ته په کوم نظر ګوري خبرې کوو. زموږ سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو څخه د ملاتړ څنګ مسؤل ښاغلی محمد اسد صفای را سره ملمه دی. صفای صاحب، خبرونه ته خراغلی.
ډیره مننه زه هم خپلوار د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکه اله وړاندې کوم.
مننه. په سر کې راته وایي چې کچيري یو معلول شخص یو جرمي عمل ترسره کړي، آیا د غیر معلولو کسانو په څیر سره قانوني چلند کیږي که معافیت لري؟ البته دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې زموږ په ټولنه کې په مخدره موادو باندې روږدو کسانو ته د ناروغ په سترګه قتل کیږي او تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي. که د معلولو کسانو په حق وایي چې له دوی سره هم د ناروغ په څیر چلند کیږي یا د نورو عادي وګړو په څیر؟
ډیره مننه. په مخدره موادو روږدي کسان د واقعا ناروغ کسان دي او موږ تاسو وینو چې په دخار په منځ کې په سینه او په هر خرابه کې په مخدره موادو روږدي کسان مخدره مواد استعمالوي او د ټول خلګي ویني، پولیس ویني، مګر دوی ته د مریض په څیر قتل کیږي. دی تر تعقیب لاندې نه نیسي او دولت مکلفیت لري چې دی په تداوی کې او په معالجه کې د دې سره کومک وکړي او د مریض په سیر سره چلند وشي. ځکه چې نړیوال اسناد داسې ښیي چې کچیرې سوزلي څوک په مخدره مواد استعمال کړي، د دې وجود تقاضا کوي چې دی باید تداوی شي او د مریض په شکل د دې سره چلند وشي. مګر معلولیت لرونکي وګړي د ترولنه د عام وګړو په سیر باندې باید د دې سره چلند وشي. او دغه چې څوک وایي چې دی ناروغ کسان دي، دغه خلک دي چې معلولیت عیب ګڼي، دی وی چې معلولیت ضعف ده، ناتواني ده، او وی چې دی خپل عارضي قرباني دي. په داسې حال کې چې دی د ټولنې عادي افراد دي او کچېره د هر چلن چې د نور وګړو سره کیږي باید له دې سره هم وشي دا د ټولنې مکلفیت ده زکه چې معافیت نه لري یعنی په تبریه کون کې حالت کې دې قرار نه لري چې دې یو جرمی عمل تر سره کیه مرتکب دی او جرمی عمل شو دې ته سزا نه ورکول کیږي زکه چې دې ټولنې د عادي غړو په صفات نه ژوند کوي او دې ټولنې عادي وګړي دي زکه چې معلولیت خپل یو د بشري تنوع د موږ تاسو ګورو چې په میلیارډو انسانان په نړۍ کې ژوند کوي او په میلیارډو نړۍ څخه تللی دي او په آینده کې به هم په همداسې کسان رامنځته کیږي مګر ګورو چې دوه انسانان په یو قواره په یوه سیره نه دي او مختلف رنګونه او مختلف چلند لري. معلولیت هم د بشري تنوع یوه برخه ده چې دی هم یو قشر دی او د انسانانو یوه ډله ده چې دی هم د مختلف او ډول ډول مهارتونه لري توانایګان لري چې دی په ټولنه کې د عامو وګړو په څیر له دوی سره چلند او برخورد کیږي او دغه مشکل چې یو تعداد وي چې دی ناروغه کسان دي یا دی د خپلې عارضې قربانیان دي او دی داسې فکر کوي چې دا د دوی فردي او شخصي مشکل ده په داسې حال کې چې دا د دوی مشکل نه ده دی ناروغ کسان نه دي دی د ټولنې عادي وګړي ځکه چې معلولیت محدودیت ده او نه ناتواني.
ځینې خلک وایي چې معلولینو ته دې ځانګړي ځایونه لکه جلا ښوونځي جلا روغتونونه او داسې نور ځایونه جوړ شي. استاسو له نظره د معلولینو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړول چې د دوی د غوښتنو سره سم امکانات ورته برابر وي غوره دي او که په ټولنه کې له عادي وګړو سره د دوی ګډ ژوند کول؟
هیڅ کله نه خاص ځایونه او ځانګړي ځایونه د معلولیت لرونکو وګړو لپاره دا په رواني لحاظ د انسانانو منځوي کول او د ټولنې نه ایستل دا ناسم کار دی ځکه چې د ټولنې عادي غړي دي او د نورو وګړو سره باید نورمال ژوند ولري. دا بیا هم د هغه چا نظریات دي چې وایي چې دوی باید په یو خاص ځای کې وساتل شي، دوی لپاره خاص ترانسپورت موجود وسي، دا خاص مکتبي چې د نورو نه جلا دی باید په بیل ځای کې ژوند وکړي. دغه د معلولینو منځوي کېدل او د ټولنې لری کېدل به خپل ځان ته نور مشکلات لري، بلکې معلولین باید د نورو وګړو سره سم په ټولنه کې ژوند وکړي او دا د ټولنې مکلفیت ده، دا د دولتونو مکلفیتونه دي چې دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي او دوی بدون له مشکلاتو نه وکولای شي چې په ښارونو کې بازارونو کې په ترانسپورت کې د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي چې دوی د نورو د مرستې نه پرته خپل وګړي شادي ژوند اختیار کړي ځکه چې معلولین کورنۍ لری د اولادونه لری. ممکن په یو کور کې یو نفر معلول وس کله چې د کورنۍ جوړې د اولادونه خزه کورونه د ټول معلول نه دي، یعنی په هیڅ صورت نه شي کېدای چې معلولین لټولل نه بیل شي او د په یو خاص ځای کې وساتل شي. د ته باید په هر ځای کې اسانتیاوي برابر شي.
درنو اوردونکو خبرونه دوام لري او سیولاند بخفلرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالا سواله
په بنلورو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس
پلی سي بیکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د معلولیت لرونکو کسانو د ستونزو د هواری په برخه کې آیا په خپل معلولین مسؤلیت لري څو خپل ستونزې حل کړي که کورنۍ ټولنه یا دولت باید د دوی ستونزو ته حل لارې پیدا کړي؟
موږ ګورو چې ځینې مشکلات خپل د معلول مشکل نه ده، د دوی ستونزه نه ده. موږ ګورو چې معلولیت یو محدودیت ده ځکه د دوی په یو برخه کې ممکن ژوند محدود شوی وي. ممکن دی هغه کسان دي چې په خو معلولیت فزیکی معلولیت لري دوی په نشي کولای چې قدم واخلي او خپل شي په دی ویلچیر را استفاده کوي. کچېره ټولنه دغه خپل مکلفیت تر سره کی او د زینې تر څنګ د رامپ یا اواره زینه جوړه کی دا د ټولنې مکلفیت ده. مثلا کدی یو پارک تزي او په پارک کې زینی یا د دې د ورتاک د پاره د عادي وګړو په سیر زمينه نه مسايده دا د دې مشکل نه ده، دا د ټولنې مشکل ده. مثلا کومه چېره ګورو په یو ځای کې نابینایان دي یا ناشنوایان دي چې غیث شیناوري او دوی په اشاره خبرې کوي، دغه مشکلات د خپل مشکل په خپل منځو کې د حل کولای شي په اشاره باندې، مګر دا د ټولنې نور وګړي چې په دې باندې نه پیږي، دا د نور وګړو ناتواني ده چې دا محدودیت دغې لپاره ده چې دی نشي کولای دغې خبرې درک کړي. همدارنګه کچیر یو په یو تعمیر کې چې هغه څو منزله جګ وسی او د لفټ ونه لري یا اواله زینه ونه لري، دا د ټولنې مشکلات دي، نه د معلول، ځکه چې دی کولای شي دغې ویلچیر نه استفاده وکړي او هر ځای خپل حرکت نه ولري او ځان ورسي. دا چې ټولنه دې ته توجه نه کوي، دی نشي کولای خپل مشکلات خپل حل کندست نور وګړو لپاره. هم کچیر ټولنه، حکومت او دولت توجه نه کوي، هر شخص نشي کولای ټول مشکلات خپل په خپل حل کې دی په خپل اندازه باندې هغه نسې امکانات چې لري دغه نه استفاده کوي. نور عام مسولیت د ټولنې دا چې دې ته توجه لري او د دې ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. تاسو به په خوا کتل چې په هیڅ ځای کې به دغه اوارې زینې یا رامپ موجود نه وو، چې ټول ساختمانونه جوړیږي. یعنی دې قشر ته توجه شوی دی چې دې په ټولنې بار خلک نه دي، یعنی دې کولای شي خپل مشکل خپل حل کړي. صرف د دې لپاره باید هغه امکانات برابر کړي. د امکاناتو برابرول د دولت وظیفه ده.
ډېر زیاته مننه کور ودان. قدر من اوردونکو، تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې تر پایه مو را سره ملتیا وکړه. د دې خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو علامه.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په افغانستان کې بانک نوټونه کله چاپ شوي دي؟ جعلي نوټ څنګه پیژندلای شو؟ د نن خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او واغمه رشیدی به یې درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې درې نوي کاله لمخه لمړی ځل یو ګون کاغذي بانکنوټ چاپ شوی دی. یو کال وروسته بیا څو نور او د دې تر ننه پورې دا لړۍ دوام لري. په پیل کې کاغذي نوټونه له یو ګون تر سل ګونه پورې وو، خو وروسته داسې وخت هم راغی چې 5000 ګون او 10000 ګون نوټونه هم چاپ شول. نور معلومات به د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع راکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ تر لاسه کېدلو وروسته د نورو کارونو ترڅنګ په افغانستان کې د کاغذي پیسو د چاپېدلو لړۍ هم پیل شوه. آل حضرت غازی امان الله خان د افغانستان لومړنی کاغذي نوټ په 1209 کال کې چاپ کړ چې دا یو ګون لوټ. البته په 1209 کې بیا هم تجدید شو او په څنګ کې 5 ګون 50 ګون او 100 ګون نوټونه هم چاپ شول. بیا وروسته د امانی حکومت لخوا د 50 لسو او 50 روپیو نوټونه هم چاپ شول. په 1309 کال کې بیا هم کاغذي نوټونه چاپ شول چې په هغو کې 10 ګون او 50 ګون شامل وو. په دې ترتیب د لوټونو شروع وشوه. بیا وروسته کله چې د امیر حبیب الله کلکاني حکومت راغی، په هغه کې هم د اماني دورې په لوټونو مهرونه ولګول شول او چلن ته ولوېدل او په څنګ کې یو ګون نوټ هم د دې حکومت لخوا چاپ شو. د نادر خان په دوره کې کاغذي نوټونه چاپ نه شول.
د کاغلی رفی په وینا د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په دور کې بیا د نوټونو لړۍ پیل شوه
چې په دې لړ کې 2 ګون 5 ګون 10 ګون 50 ګون 100 ګون 200 ګون نوټونه نشر شول. بیا وروسته په 1313 کال کې کله چې د افغانستان بانک جوړ شو، د لوټونو یو ډېره بشپړه لړۍ نشر شو چې په دې کې یو گون، دو گون، پنج گون، شل گون، پنځوس گون، سل گون، پنځه گون او زر گون دا ټول نوټونه شامل وو. تر هغې وروسته بیا هم د لوټونو لړۍ دوام وکړ. په یو زر درې سوه شپږویشت کال کې بیا هم لسګونو سلګونو داسې نور نوټونه چاپ شول. بالاخره په یو زر درې سوه څلوېښتم کال کې د لوټونو یوه لړۍ بیا نشر شوه چې په دې کې لسګون، شلګون، پنځوس ګون، سلګون، پنځه ګون او زرګون لوټونه شامل وو. همداسې نور لوټونه هم ګډوډ چاپ شول.
کله چې سردار محمد داود خان د افغانستان ولسمشر شو، هغه هم نوټونه چاپ کړل. یو ځل بیا ښاغلی رفیع
چې په دې لوټونو کې لسګون، شلګون، پنځوس ګون، سلګون، پنځه ګون او زرګون نوټونه شامل وو. تر دې وروسته په کمونیستي دوره کې هم لوټونه تجدید شول، چاپ شول او هماغه لسګونه شروع کېدل او په زرګون ختمېدل. البته د رباني په دوره کې پنځه زرګون او لس زرګون لوټونه هم چاپ شول. بلاخره کله چې د کرزي حکومت راغی، هغو هم د لوټونو یوه بشپړه دوره نشر کړه چې په هغو کې یو ګون، دوه ګون، پنځه ګون، لس ګون، شل ګون، پنځوس ګون، سل ګون، پنځه ګون او زرګون نوټونه شامل دي.
د نوټونو د چاپ اړه مو معلومات واوریدل. د افغانستان بانک پرستیال ښاغلی محمد عیسی تراب وایي هیوادوال نوټونه سم نه ساتي، سلا بلایه چرموړي او لازم احتیاط نه ورسره کوي.
تاسو وینئ چې د دنیا په ټولو ملکونو کې اکثرا نوټونه چې په نور مملکتونو کې استعمالیږي ډیر پاک، هیڅ نوټ چې دی غوړ نه وي یا د اوبو سره مخل شوی نه وي یا خاوره په دې باندې نه وي. او ته پوهېږي چې کوم نوټ چې غوړ شي هغې باندې بیا خاوره لویږي، یو چرک نه سي چې دا بیا ماشین هم نه شي حسابولی. بل دا دی چې خدای نه خواسته دغسې نوټونه چې پر دمال هغه غوړ شي او بیا یو نه بل ته چې ځي د ساري امراضو د انتقال سبب هم ګرځي. بلې خوانه دا دی چې دغه نوټونه چې مونږه افغانستان بانک البته د وظیفې د مخینه چې دا چاپوي او بې نشرۍ دی باندې داسې نه دی چې دغه مفت چاپېږي. دی باندې د افغانستان پیسې ورباندې ځي او یوه بودیجه ورباندې مصرفېږي. که د دې نوټونو په دوام کې هر څومره خلک کومک وکړي د خپل نوټونه پاک وساتي، په تیلو یې غوړ نه کړي او بې ځای کوله اوقات نه کړي، نو دا نوټونو هغه عمر چې دی زیات دوام کوي. او څومره چې زیات دوام کوو بیا متوقعي نه و نوټونو چاپ ته ضرورت نه وي. په نورو مملکتونو کې معمولا د دې د استهلاک دوره یو کال یا دو کالو پوری. کچی په افغانستان کې د استهلاک دوره د نوټونو لپاره درې کاله ټاکل شوې ده. دا ځکه چې افغانستان غریب ملک دی، موږ کوشش کوو چې د هغه مملکتونو غوندې ډېر زر دا نوټونه چاپ نه کړو، ځکه دا مصرف زموږ باید دومره لوړ نه وي.
د ښاغلي تراب په وینا ښه لاره دا ده چې نوټونه په بټوو یا جیبي بکسونو کې وساتو.
که تاسو وګورئ په نورو مملکتونو کې هغه کوم نوټونه چې دوی استعمالوي، دا ته یو جیبي باکس لري او دا ډېر ښه منظم قاطع او په دې جیبي باکس کې چیرې کېږي. او بیا دې چې استعمالوي معمولا ګوري خپل لسون ته چې هغه په تیلو باندې ککړ نه وي، هغه په خاوره باندې مسله نه وي یا نور داسې مواد چې هغه په نوټ باندې داغ پرېږدي دا نه وي. زما ټولو هېوادوالو ته دا پیغام دی چې دوی د افغانۍ نه په معقول شکل استفاده وکړي، دا پاکې وساتي، په یو جیبي باکس کې هغه منظم قاطع کې وکړي. مونږ تاسو کې دا بدبختانه یو هغه دی چې ګورو ډالر مثلا یورو یا نور خارجي کرنسي چې دی هغه چې په افغانستان کې موږ خلکو سره وي هغه ډېر علیحدہ پټ ساتلی وي په یو بکس. اما په څنګ کې افغاني چې ګوري هغه په یو قصاب چې هغه لاسونه پړي داسې به کولای کوي او په جیب کې بیا چی چې دنه پکې چور یاره دا خو ما یو وحدت سمبول دی ته ولې زده سپکو ګورم. متاسفانه دا کار کوي. بل چې د دې د ترویج په مورد کې موږ تاسو کوشش باید وکړو چې مطابق د قانون د افغانستان کې وسله تبادله د چې دا هغه افغاني ده، باید موږ د افغاني نه کار واخلو. نور بیرونی نوټونه یا بیرونی کرنسي چې دی موږ دا غیر استفاده ونکو. څومره چې موږ تاسو د افغانۍ نه استفاده وکړو همه غومره دې ته تقاضا ډېریږي. وخته چې تیسته تقاضا ډېره ټو د هغې په ارزښت کې چې دی لوړوالی منتره دي.
نوټونه د ملک ملي سرمایه ده. په دې هیله چې د خپلو نوټونو سمه ساتنه وکړو، راځئ له ښاغلي تراب څخه واورو چې جعلي نوټونه څنګه پیژندای شو، مخصوصا زرګون او پنځه سوه ګون چې که سړی پکې خطا شي په یو وارې ډېر څه لګوتو وځي.
که زرګون نوټونه دي، که پنځه ویز دي او که د دې نه راکته حتی ترې وروپږي پرې. زه باید دا ووایم چې زموږ خاصتا په زرګیز نوټونو کې او په پنځه ویز نوټونو کې زموږ دوه طرفه یو خاص علائم دي. هغه ول یو ته دغه سیکورټي لین وایي. که د فکر تاسو لیدلی وي په دې هر نوټ کې یو داسې یوه کرخه ده چې دا تقریبا که تاسو ونیسئ داسې روشنۍ ته خاصتا د بنا په چراغ ته دا په اور رنګونو باندې تجزیه کېږي. دغه یوه کرخه چې دا په جعلي نوټونو کې تر اوسه پرې نه ده لیدل شوې او دا د دې یوه ډېره ښکلې او ښه فارقه علامه ده. بل هولوګراف ورته وای یو سپینه بل ډبل غوندي یو کرکه لري دي ته وګورې دا په دغه جالي نوټونو کې مونږ ولیدل چې راغلی و دا کله لاس ور وړي وچته دا د ستنج بیلیږي نه حال کې چې دا هولوګراف کړه پاسلی نوټونو کې دا په نوټ کې ځای پدې شوی دا او دا کله هم چې د خړکیږي نه یا خپل ماهیت د لاس نه ور بل دا چې دغه اصلي نوټونو چې درته وایم د دې په څلورو کونجو یو قسم مخصوص سیم کار شوی دی دا د دې لپاره چې دوه د کونجونه اغی دا کلک وچ کاتی نوشکیږي نه او په مند دی لوټ کې پاس او لانی په دا دوه نقطو کې دلته یو مخصوص سیم کار شوی دی د واټر مارک پر شکل باندې چې دا واټر مارک دننه په دې نوټ کې خاص تخنیک باندې دلته پزې شوی دی بل خو نه دا چې انټګلو پرنټینګ ورته وای په دې نوټونو کې یو زیګوار دی دا په زرګیزو کې او په پنسویزو کې دواړه طرفه دی دا کله چې کوتي ور باندې وای یو زیګ زیګ یعنی ټیټو جګ لري دا چې دا په جالي نوټونو کې دا شی په نظر نه راځي هغه لاشه ما خوې وي اما دا کله چې کله نوټ زیګ وي دا سي دا د انټګلو پرنټینګ چې دا مونږ دی یو سکیورټي علامې پر شپات یا دی یو خاص علامه چې په دې نوټونو کې موجوده ده نو دا په دې جالي نوټونو کې نه وي خو بیا هم احتیاط پکار دی
کله ممکن لچا یو نوې نوزې نوټ وشکېږي او یو برخه ورکشي او یا نوټ وشړیږي وسوځي یا بل څه پری وشي نو لداسې نوټونو سره به څه کوو یو ځل بیا خغلې تراب
اغه نوټونه چې پرځما یا ډیر زړه شوی دا نو مونږه هغه ته چې تاسو رټره وای په نوم د مندارس وستلا ورتل یا هغه نوټونه چې یو برخه سوی وي یو برخه دا چې تر غوڅ شي ورکه شوی وي دنه مونږ ته پکې خاص دلته دغه دویم ځاګانی موجود وي او دا قسمت واټر مارک موجود وي کله د دې یو غټه برخه مغوڅ شوی مونږه غا خلو یا سوی مونږه غي د پر ځان ته غرپی لرو بدون د کوم کمیشن دا بدلو هیڅ مشکل پدې ارې نمائندګی ته یا د نورو بانک تجارتي بانکونو ته راوړي الته مونږ نفر ناز دي هغه دوی ګوري چې هغه تو مخصوص زمزګانی چې دی هغه په ځای وي کدی وای سنویم همغه هغه بدلو بدون کوم کمیشن
قدر منو اوریدونکو کوم غوښتل چې د افغانستان په خوانی نوټونه ننداره کړئ نو په ملي آرشیف کې د مجمع کتلی شي د ملي آرشیف د خطي آثارو د څنګ عامر عبدالرشید عثمان په هم دی اړه
هغه ټول آثار چې موږ د افغانستان مربوط دي هر چکی چې موږ تاریخي هویت لري موږ جمهوریت کو او ملي آرشیف ته انتقال وو په جمله کې بانک نوټونه دي یا هغه بخوانی کاغذی پیسې دي چې موږ د بخوانی پاچاهانو په ملي آرشیف کې ټول کړی دي او دلته په بیترونو کې خې دي چې د هغه جمله نه دي ال حضرت امان الله خان نه شروع تر دې وخت پورې کوم سابقه پیسې وی او چلکت درلوده او بیا اغنه لیدلی دی چلکت نه او یب کورو کی خلکو سره وی یب دفاتر کی به منګه دغه ټوله ملی آرشیف ته انتقال کړی دی سه مختلف دورو پر تړلی دی مثلا دی حضرت امان الله خان دی دی حضرت ظاهر شاه دی داوود خان پیسې دی دی خلکانو دی وخت پیسې دلته موږ سره په ملی آرشیف کې ست او دی استاد ربانی په وخت کې سه کومه پیسې چاپ سو هغه دی نو موږ دغه پیسې موږ ته یو تاریخي هویت لري سابقه پیسې دي هغه وسله په بازارونو کې له چلک نه ولیدل دي نو د موږ په دې خاطر باندې ملي آرشیف کې ساتو په وختونو کې یا په خاني دورو کې موږ دغه سي چونو یا دغه سي پیسې نه استفاده کوله او خلک یې ویني سي دغه د موږ تاریخي هویت هر هغه سند یا هر هغه کتاب قلمي هغه 50 کال عمر تیر شوی نو هغه آرشیفي ارزښت لري نو په دې خاطر باندې دغه پیسې هم یو تاریخي ارزښت لري
قدرمن اوریدونکو خبرونه هم دومره وا کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
شاہی